아사히 라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته خره غلست نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 14 ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي د خبرونه نن ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په 2013 کال کې به له 3 میلیونه زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د یمن ولسمشر د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته پر خلکو غږ کړی چې د حوثي اغیانو پر ضد پاڅون وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان پلاوی به نن په تاشکند کې له ازبکستان سره څو موافقې لاسلیک کړي، او فرانسې او جرمني له ایرانه غوښتي دي چې د بلاستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس پرون د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حملې کوي له پاکستان څخه اقدامات غواړي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي، او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني نن د ازبکستان له ولسمشر میر شوکت شوکت میرزویف سره په تاشکند کې وګوري. ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي برخو کې یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک کړي. د دې قراردادونو نور جزئیات نه دي خپره شوي. د ازبکستان د رسمي دولتي خبري اژانس په حواله ولسمشر غني به د بخارا پوهنتون ته هم وینا وکړي. ولسمشر غني پرون ماښام تاشکند ته ورسید، او په پام کې ده چې سبا به بیرته هیواد ته ستون شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی، خو بشري فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. تادامیچي یاماماتو په یوه مقاله کې چې پرون ډیپلومات خپرونې خپره کړه ویلي دي چې په افغانستان کې په تیره په لرې پرتو سیمو کې د جنسیت پر بنا د تشدد اندازه خورا لوړه ده. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې په سلو کې لږ تر لږه 80 افغان میرمنې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ دي. یا ماماتو لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بحران د مخنیوي او د سولې په برخه کې کار کوي، چې د ده په وینا د ماشومانو، ښځو او نجونو پر ضد د تشدد د جرړو د ایستلو لپاره هڅې هم پکې شاملې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي، پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایه. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني پیغام کې خبرې کولې.
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات.
زد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستي ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي، له خلکو غواړم چې پاتسونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغوی رد کړي.
ومقاومتها ونبذها.
پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشا ترڅنګ د حدید ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوثي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت له کبله وژل شوی. صالح چې 15 کلن و او پر یمن یې 3 لسیزې حکومت کړی و، په 2012 میلادي کال کې په یمن کې د ولسي پاڅون په پای کې له دندې لرې شو. فرانسه او جرمنی له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لی دراین پرون وویل پاریس او برلین په دې برخه کې چې ایران باید خپل د بالستیک میزایلو کړنلاره بدله کړي او په منځني ختیځ کې ناکراری پای ته ورسوي ګډ نظر لري. لی درین پرون په پاریس کې د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سیګمار ګابریل سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاریس او برلین د ایران په کړنلارو کې د بدلون په مسله کې ګډ دریز لري، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرام قاسمی تر دې مخکې ویلي و چې ایران به د خپل راکټي پروګرام په اړه هیڅ کله مذاکرات ونه کړي. متحد ایالات وایي چې د روسیې په 3 ښارونو کې به قونسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزې ورکولو کار بیرته پیل کړي. د امریکا حکومت د اګست په 3 نیټه د روسیې وګړو ته له مهاجرت پرته د نورو ویزو په ورکولو کې ځنډ اعلان کړ، او د ځوابي اقدام په ترڅ کې روسیې هم امریکایانو ته پر ویزو محدودیت ولګاو. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سن پیټرزبورګ، اکاترینبورګ او ولادیوستوک کې به د مهاجرت له ویزو پرته امریکا ته د سفر د محدود شمیر ویزو لپاره مرکې له سره پیل کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر ویلي دی غواړي چې د روسیې وګړي امریکا ته سفر وکړي، په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او د امریکا له فرهنګ سره بلد شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیون زیات افغانان چې ډیره یې کډوال دي مرستو ته اړتیا ولري. ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې دی او ټاکل شوی چې نن به له مسؤولو چارواکو سره د ګڼ شمیر پروژو تړونونه لاسلیک کړي. په اقتصادي چارو کې ښځو ته د پراخې ونډې ورکولو په مقصد د سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست جوړیږي.
زما په نظر حکومت اول به دا کار وکړي، مثلا چې ډیر مساعدت به کوي، هغه د فضا او د انوایرمنت به دې ته مساعد کوي.
په نړیوالو مسایلو کې علي عبدالله صالح چې له 1.5 کلونو د زیات وخت لپاره د یمن ولسمشر و، پرون د ایران پلو حوثي یاغیانو لخوا ووژل شو. د دې هیواد ولسمشر په دې پلمه له یمنیانو غوښتي دي چې د حوثي وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي. نور مطالب هم لرو، د خبرونې تر پای راسره اوسئ. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. ملګری ملتونه وایي چې پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیونو زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو لخوا خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستان ستنیدونکي افغانان مرستو ته ډیره اړتیا لري. ملګرو ملتونو د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان له هغو هیوادونو چې جګړه پای ته پکې رسېدلې ویست او د هغو هیوادونو په کتار کې راوس چې جنگ پکې روان دی. فرشتې جلالزی د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات په دې راپور کې برابر کړي.
ملګری ملتونه وایي راتلونکی کال به 3 میلیونه او 3 لکه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شو چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو د جګړې له امله 3,600,000 کسان بې کوره شوي دي. د رپورټ په حواله لږ تر لږه 5,600,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان سره ښکال خپل هیواد ته ستانه شوي چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره اړتیا لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په رپورټ کې ویلي چې لږ تر لږه 9 لکه افغانان چې د جګړې له امله بې کوره شوي په ناوړه وضعیت کې په کمپونو کې پراته دي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روان بحران په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 2,480 کوچنیان د جګړې له امله وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا 80% افغان کوچنیان له رواني ناکرارۍ ځورېدلي، ځکه د کورنیو غړي وژل سوي، زخمیان سوي یا په دوامدار ډول پویر کې ووسی د کډوالو لپاره د مرګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیچسیار د افغانستان د چارو مشري فتیحه عبد الله تیرونی په کابل کې لښمر کورنوی سره د مرستې پر مهال ل نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې همکاري وکړي
دا وی یو ان ایس آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او لمرسته کوونکو د مرستو مننه کوو
ملګري ملتونه په خپل رپورت کې وایي 40% افغان کوچنیان د ودې لپاره لازم شرایط نه لري او په افغانستان کې د داسې ناروغیو له امله چې درملنه یې په اسانه ممکنه ده د کوچنیانو د مړینې شمیر د نړۍ پکاچه لوړ دی ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان د 4.5 میلیونه وګړو 9% برخه د فقر د کرشې لاندې ژوند کوي 10 میلیونه افغانان ابتدایي روغتیایي خدمات نه لري او نږدې 2 میلیونه افغانان په سخت فقر کې چې حتی د خوراک لپاره څه نشي موندلی ژوند کوي ملګرو ملتونو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې افغانستان په خپل کلنۍ څېړنه کې د هغو هیوادونو لګڼې ویوس چې جګړه پکې پای ته رسیدلې او د هغو هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده ملګرو ملتونو وایي د افغانستان د وګړو تر نیمایي زیاته برخه چې شاید 14 میلیونه وي په هغو ولسوالیو کې اوسې چې وسلوالي نشه دي پکې روان دي او امنیت خراب دی د ملګرو ملتونو د سازمان لوري په خبر شوې رپورت کې راغلي چې راتلونکي کال به تر 3 میلیونه زیات افغانان د ژوند پاتې کېدو لپاره خوراک مواد ته اړتیا لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوري دوام وکړي د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي ولسمشر اشرف غنی پرون ازبکستان ته ولاړ او تمه ده چې نن به خپل ازبکستانی سیال او نورو جګپړو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر تړونونه لاسلیک شي له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور هوایی او ځمکني ترانسپورت سوداګرۍ او اقتصاد لوړ د کډو انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي خغلی مرتضوی دا هم وایي چې افغان ولسمشر بعد د بخار په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي د افغانستان جمهوریت ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر وروستي سفرونه لاله سرورونو ډاک او مهم یادوي د یادونه د چ افغانستان له ازبکستان سره مخ کې تر دې هم د سوداګرۍ اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټن غنمو د انتقال تړونو د راپورونو لمخې اوس مهال د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ کچا 350 میلیون ډالر تر رسیدي چې هڅه کیږي دا رقم یو میلیارد ډالر ته ورسیږي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیکیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو شی دی وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیکیږي خورا مهم دي د دغه وزارت وایي مسافر قوقندی وایي
د سفر رئیس جمهور
کبا ازبکستان ته د ولسمشر د سفر پترس کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي په دې سره به افغانستان د ازبکستان لاري له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین روسیا او قزاقستان سره ونخليږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وخت له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي
تازه د دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 5:15 دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. صفی الله ستانکزی د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځیانو د یوې نوې ډلې په جوړولو یو مطلب لیکلی دی. د دغه مطلب په سر کې راغلی چې آیا په افغانستان کې د محلي ملیشو خوځښت د ترهګرۍ پر ضد اغیزمن حل لاره ده. واشنگتن پوسټ لیکلی د امریکا د اردو پالیسي جوړوونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سیمه ییزو ځواکونو د یوې اردو د جوړولو لپاره وړاندیز کړی چې وکولی شي له افغان او امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو وړاندیزونو په سر غور کوي. د ورځپاڼې په باور په اوږدمهال کې به محلی ځواکونو استخدام هغه هم د هغوی خپلو مینو د دفاع په هدف د لانجمنو پولو د خوندي ساتلو لپاره یوه کم لګښت لاروي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې سیمه ییزې ملیشې به د ترهګرو د هستوګنې په اړه مهم استخباراتي معلومات شریک کړی شي او هم به له ملکیانو سره د بې ځایه تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو واشنگتن پوسټ دا اندېښنه هم شریکه کړې چې ځینې وخت د ترهګرو د پیژندلو لپاره له ملکیانو استفاده به ترهګري ډلې وپاروي او په حقیقت کې به د ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا هوایی بریدونه ډیر زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ورسره لوړه تللې. دا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کلیو په سر پرواز کوو چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځه پکې پټ وو. یولس تنه د قریب الوقوع بمبارۍ له ډاره له سیمې د تیښتې په حال کې وو چې سوزوکي سپین رنګه لارۍ موټر یې د یوې چاودنې هدف وګرځېد. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د چاودنې په نتیجه کې په سړک کې یوه کنده رامنځته او سوزوکي موټر لاندې درې ته ورغړید. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلی چې یو ځوان انجلۍ ژوندۍ پاتې شوه او لس تنه نور چې درې ماشومان هم پکې شامل وو وژل شول. یو نوی زیږیدلی ماشوم د خپلې مور په غېږ کې سا ورکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي د اګست په 11 په ننګرهار کې له دې پېښې یوازې یو روخ کس ووت او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلې ویلي سوزوکي وړه لارۍ د ماښام له 5 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګېدلې وه. د امریکا پوځ له پېښې وروسته په یو بیان کې تایید کړه چې برید یې کړی، خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پېښه کې ملکیان نه دي ویشتل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په اقتصادي چارو کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې د متشبسو ښځو د ملاتړ ریاست جوړیږي. د دې وزارت چارواکي وایي تر څو چې ښځې د هیواد په اقتصادي چارو کې ونډه ونخلي، افغانستان به د پام وړ پرمختګ ونه کړي. افغان متشبسې ښځې بیا د کلتوري او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي د ښځو لیوالتیا له پخوا ډېره شوې، خو باید په دې برخه کې دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د پراختیا په هدف باید د شته بنسټونو هڅې پراخې او اړوند پروګرامونه هم زیات شي. د دغه وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا مرستیال فیروز خان مسجدي چې د دوشنبې په ورځ یې د یو اس ای آی ډي پروموټ پروژې ته خبرې کولې وویل د ښځو تخنیکي او مسلکي اقتصادي مهارتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. ده وویل د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دغو ستونزو د هواري او په اقتصاد کې د فعالو او متشبسو ښځو ملاتړ لپاره یو ځانګړی ریاست جوړوي.
برنامه مایی است که در تشکیل سال 1390
دی وای زمون پروگرام داده چې د 1390 کال په تشکیل کې د خزو د تشبساتو څخه د ملاتړ او هڅونې په خاطر یو ریاست جوړ کړو. د دې پروگرام هدف دا دی چې موږ د خزو د تشبساتو د پراختیا لپاره اول د هغوی ملاتړ وکړو. د امریکا پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی په 2014 میلادي کال کې پروموټ یا د افغان خزو د پیاوړتیا پروگرام پیل کړی دی. د دغه پروگرام لمخې د شاوخه 15 زرو خزو وړتیا او تکار کیږي چې د اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې فعال دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې دوی سره د ثبت شوی متشبسینو خزو شمیر سلګونو ته رسیږي. له دې سره افغان خزو چې د اقتصاد په برخه کې فعال دي وایي د شته ستونزو سره سره د برخې ته د خزو لیوالتیا زیاته شوې ده.
په خو ډیره مشکل وو چې مونږ یو خزینه کارمند پیدا کوله، د کمپیوټر بخش کې، فینانس بخش کې، یا مثلا مارکیټینګ بخش کې، لکه نو ماشاالله چې یو پوزیشن شان اعلان کو لاس پنځلس خزینه کارمندان راځي او دی جاب سیکر دی
سمایه معیار یو کارمند دی پروموت دبلای زنان در حیثیت اقتصادی ما سو ایمه په نظر حکومت اول به دا کار وکړي مثلا چې ډیر مساعدت بکی هغه هلپ وکړي کنه د فضا او د انوایرمنت به دې ته مساعدت کی
په کابل کې د پروموت د دفتر مشره حمیده بیگم رضایی وای دوی د پروموت پروژې لري هڅه کوي افغان خزو ته دا وخی چې څنګه مالی سرچینو ته رسیدل او د کار د پرختیا لپاره پرونه تر لاسه کولای شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسی پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي هادی له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشای ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي فرشته جلالزی د موضوع جزئیات وړاندې کوي
په یمن کې د شیا حوثي ملیشه ځواکونو مشر عبدالمالک الحوثي وایي چې وسوالو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله وژلی دی عبدالمالک الحوثي پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي شکست دی
نشید
غایت الاشاده دا د سعودي عرب او متحده عرب امارات او جنگ دی هغه جنگ چې په صنعا کې د صالح ملیشه ډلو کار پکې اخیستل کېدو دا واضح ده چې د امارات او سعودي جګړه وه د تیری کوونکو او حتی صالح د خبره نه ورت کړي په یمن کې د حوثي ملیشو مشر عبدالمالک الحوثي پرون دا هم وویل چې ملیشه د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ګوند د خلکو عمومي کانګرس سره دښمنۍ نه لري په همدې حال کې د یمن تشتیدلی ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویلی دی عبدالرب هو منصور هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته سي پاڅون وکړي او یمن د هغه په وینا له ترورستانو خلاص کړي
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني
زاد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو تر لاس لاندې دي له یمنیانو غواړم چې پاتلونه وکړي مقاومت وکړي او هغوی رد کړي د المسیره په نوم یو ټلویزیون چې د ایران د پلویانو حوثیانو ډلې چلوي پرون د لبنان په خبرونو کې د یمن د کورنیو چارو وزارت په حواله چې د حوثیانو ملاتړ کوي وویل
داخليه انتهاء ازمه ميليشيا الخيانه باحكام السيطره
هوسي دلي د کورنیو چارو وزارت اعلان کوي چې هغه بهران چې د وخاین ملیشه لوري پیلسوي او پایته ورسید د مقاومت ځایونه ونی ولسو د صنعا شاوخوا سیمو او نور ولایتونو کې نظم ټینګ شو او د خیانت مشر او د هغې شمیر وفاداران ووژل شو د یمن رسنیو د علي عبدالله صالح د ګوند یو شمیر غړو په حواله ویلي چې په خوانی ولسمشر وژل سوی دی همدارس په غو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې پر سوشل میډیا خبره سوی یو جسد لیدل کېږي چې علي صالح ته ورته دی یو شمیر خلک لیږدوي او د الله اکبر نارې وهي د علي عبدالله صالح په لویانو تر څو ورځو مخکې هم د یمن د برحاله ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پر ضد د حوثیانو په ملاتړ په جګړه کې ګډون درلود خو صالح د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې ویلي و چې که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یمن حمله بندې کړي او د یمن له محاصرې لاس واخلي په اړیکو کې به نوی فصل پیل سي په یمن کې د جمهور رئیس هادي حکومت د صالح د دې وړاندیز هرکلی کړی و خو حوثي ملیشه ځواکونو پر هغه تور پورې کړی و چې د کودتا پلان درلود صالح پنځاویا کلن و هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن حکومت کړی و او په 2012 میلادي کال کې د یمن د خلکو د پاڅون له امله له واکه لرې شو
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ ستاسو له پیغامونو
موږ وروره دا پیغام د مو کوچان یو په بونډری کې یې ساري وروره نن یې یو خواته پاکستان بند کړی افغانستان بند کړی موږ ته باید یو خواته مخه خلاص دي چې موږ وارسو خاورې ګلبدین منوم د وروره جانا بس ما ځای خبره درته کوم والا ډیر پټانګو دا واړو ورچ جنا کې وروره جانا یا ټول خاتم کړ بس ساړی دی اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي وروره جانا د میدان ته کړه ورو لا غلطم نه ترېګدي که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ لتاي مرسته غواړو وروره
السلام علیکم انتظار خبری کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی نه پرورا زوی چارواکو نه دغه خواهش کوم دلته زمونږ کلو ته یې ټولو کلو د لغمان ولایت په سطحه باندې عالي ملي دینتون که ملي پیوستون پروژې راځي په دې کښې بیا دا کلیوالاو سره وخوړل یوه زه مشر کېږم بل وایي زه مشر کېږم خو په دې سره جنګ و جنجالي دلته خو امنیت ده وروره زه غواړم چې دا کار دلته په خپله حکومت وکړي نه به کلیوالو لانجې نه به بلې لانجې کار به یې هم ښه وشي پروس کاري هلته مونږ په کلي کښې انسانوک هغه دیوالې ټول اوبو ویوړ وی غورځو هېڅ چا یې پوښتنه ونه کړه هېڅ چارواکې یې پوښتنه ونه کړه بیا غواړم چې خپله حکومت را شي خپله یې وکړي نظارت یې وکړي نو خواهش کوم د چارواکو نه چې دغه پروژې باندې کړي د خدای په امان.
بله السلام علیکم عبدالولي له غزنی ولایت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کښې هېڅ مکتب هم نشته مکتب ډېر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکښې نشته معلمان یې هم نشته نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره فعال شي. وسلام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره په کتنه کې له پاکستان وغوښتل چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې وګوري افغان پلاوی به له ازبکستان سره څو موافقې هم لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو په یوه مقاله کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی خو بشری فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي پرون د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت ووایه او غوښتنه یې وکړه چې خلک د حوسی ملیشا ځواکونو پر ضد پاڅون وکړي. فرانسې او جرمني له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي او متحد ایالات وایي چې د روسیې په دریو ښارونو کې به د امریکا قنسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزو د ورکولو چارې بیرته پیل کړي.
د ژوند رنګونه
خوراکې ته دې نوم راته وایي.
زما نوم حلیمه ده.
د تکلیف په اړه دې راته ووایي څه تکلیف دې ده څه مشکل لري؟
زه په سترګو نابینا یم همداسې د پیدایښت نه همداسې یم چې پیدا شولم همداسې ولم. زه
څو کلنه یې؟
زه همداسې د 15.
ښه مکتب راته کیسه وکوه چې څه رقم مکتب ته زه هېڅکله مکتب کې واچولې.
اول خو مکتب کې خو هېچا دومره نه پرېښوستلم خو ډېرو خلکو ما ته ویل چې ته څه کوې نابینا نجلۍ نابینا نجلۍ مکتب څنګه وایي. بیا مورجانې او پلارجانې مې ډېر مورجانې مې راته وویلې چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لسیر مسلک نابینایي مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم.
کور کې مو نور څوک دي؟ د کورنۍ څو غړي یاستئ؟ څوک څوک ژوند کوي کور کې؟
د کورنۍ غړي مو خو موږ خو نابینا یانو خو درې خویندې یو مې ورور د وړوکی ده او تقریبا موږ دیارلس کسانه یو فامیل هم دیارلس کسان ده.
بیا څنګه ده اول چې لاړې زده کوو دي اسانه باندې زده کوو سخته وه درته اوس څومره پکې وارده شوې درسو کې دي؟
او اول چې و که نه لږ زره سخته و خو بیا وروسته چې ډېر مورجانه مې تشویق کړلم اوس لږ زره ښه شوې یم ډېره ښه شوې یم د قرآن حفظ هم کوم.
ښه ماشاءالله. څومره دې حفظ کړی قرآن؟
شپږ سفارې لیاده یې وایم حفظ کوم اوس مې اومه نوې شروع کړې ده اومه سپاره کې یم.
تاسو چې قرآن شریف حفظ کړی ده که نه نور څوک هم درته راځي تاسو درس ورکوئ هغوی ته څه رقم ده؟
دومره خلک نه راځي لږ لږ هسې چې څوک راځي ما هغوی ته یې ورکوم مونځونه زده نه وي قرآن عظیم شان ورته زه ښیم حدودا دغهمره به یو شل نجونې به یې چې د مازدیګر د خوند راځي زه ورته درس وایم دغه ټایم کې څلور بجو کور ته راځي.
بیا تاسو دوی نه مثلا فیس داسې څه اخلئ؟
نه ولا زه خو ترېنه نه اخلم بیا خلک راته وایي وای اخله وایي دارې حق کېږي هغوی چې نجونې راته سل راکړي دوه سوه راکړي دومره نه راکوي زړې وشي راکوي زړې ونه شي نه راکوي زه یې چا نه اخلم هم نه. دا لگ لگ جمع کو کنه چې انجونی مونږ ته پیسې راکی دا به مور جان می جمع کوي یا د کور کرایه شي د مکتب خرڅ خو می سم دومره غنه جمع کیږي لګي دیواله خو دا د کور کرایه شي د خرچ خوراک شي لګ لګ بس مونږ ډیر په سختۍ دا کوي
ماشاءالله د حلیمې خور لپاره نورې بریاوې هم غواړو قدرمن اوریدونکو له دې خبرو سره د دې خبرونه پای ته ورسېدو یو بل نیم ساعته خبري مجله د شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی او د دې په سټوډیو کې دی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما مونده نباشید.